مازیګر څلور بجې شوې د اسدي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زدرنګ مختوبی. السلام علیکم. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو له غونډې خبرو. د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي. بل لور ته د افغانستان د دیني عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د سولې عالي شورا یو هیئت نن په پاکستان کې خپل بحثونه پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم وروستی تور بې اهمیته وګڼه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي. د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسېدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي. شغلی بقاد ول چې نړیوالو فشارونو ته پاکتو پاکستان باید دا درک کړي چې له ټوریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15 به دوام وکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ.
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی. هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکانات نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره د 400 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د تلیا میزان پر 13 کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسله وال وژل سوي او 10 نور ژوبل سوي دي. د وزارت په خبره دغه عملیات په 13 ساعتونو کې سوي دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. دوی ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبریالانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند. در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو. د امریکا لپاره یو نوې انزوا و.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته دوه ورځې مخکې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په منځني ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کري. ټرمپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحد ایالتونو سره یو ځای شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اسامبلې دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې 4 افراطي وسله وال وژلي دي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنۍ خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو 4 تروریستان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلي دي. سپای پاسداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده. ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي. ایراني ځواکونه وخت نا وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسله والو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي. تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرو اونۍ په وژن کې حمله کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونه دخیل دي. تېره شنبه د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ووژل شول. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیت وباله چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللی دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل سوی وښود چې یوه مهال ته یو سور وکټور ورکش سوی او ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسي، بلخوا د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په ځواب کې په تنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بده مشوره ورکړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د طالبانو په وینا واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمېر بندیان خوشي کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوی د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دینی عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي.
په لوګر کې مو د انګورو د باغونو له حاصلاتو خبرو.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبا زوروی می همیشه ده هغی دخلی واده لکه ما تا اینا.
رویترز آژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشرانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبرې سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبري آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅې بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته له دې کېږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بله کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یوه درې میاشتني اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی. نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یوه مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دي د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز آژانس په استناد مو واورېدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې آژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز آژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترین مذاکراتی که در این باره شده باشه ایره معلومات ندارم. باز میشه که
په مشخص ډول د دغو خبرو په اړه معلومات نه لرم. کیدای شي چې د سولې د عالی شورا ویان په دې باره کې خبري وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر یم تر اختر مخکې هم و. د لوی اختر مخکې دا پروګرام و چې زندانیان تبادله شي، خو بیا څه ستونزه رامنځته شوې او دا قضیه پاتې شوه. نو اوس به هم شاید دا پروګرام بیا او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لوري بندیان تبادله شي او دا د انتخاباتو مربوط مسئله نه ده. حاجی دین محمد و وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
جنگ دولک د سوله
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان له مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس لکابل راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال او رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
مشخص ده چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه ده. د جنگ په نتیجه کې د مصدره پای نه لري او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره همنظري شي او په اوسني حکومت کې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
د خاغلي وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته پکتو پاکستان باید دا درکړي وي چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده. اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنوي هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو دو په هدف ناستی کړی دي. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړي او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یووالی د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په یو درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
د دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی لاغې څخه استفاده وکړي او په کار د چ پټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نوي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر دیني عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دیني عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشره اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همده دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله علماء سره راټولوي
په پیل تو باندې د اهلیت ترمنځ ترکیز په اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کنارهجوی وشي دا هم لومړیتوب دی. په دې
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه
انبیا او نیابت کوي دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري د ملک او د دین په خیر باندې نه ده نو اهل علم په دې کې سره فیرس مسولیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازۍ په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودلی شي او دا ملت ته یو ټایم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وو چې تر اوسه پورې علما په یوه محور راټول نه شو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو آواز پورته نه
کړ؟ نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خو دا چې علما متشتتو ځایونو کې اوسېدل څوک د مهاجرت په حسابونو باندې څوک په اندروني ملک کې داسې یو زمینه او شرایط نه و برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نه و برابر ځکه داری منطقې خپل خپل شرایط ولله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدواره یاستئ چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
انشاءالله بله امید نشته بله مرجع داسې نشته دی چې د هغې نه د سړی په دې ستر هدف کې امید وساتي سوا د دې نه چې اهل علم مخلصانه طور باندې د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینی مرجع ده یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضع به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دیني عالم مولوي محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړی که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاه پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداری ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه 15 وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبه په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ. په دې برید کې 15 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږي چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي، کنه تاسو د شیشو په ماڼیو کې ناست یئ او زموږ د انتقامي حملو تاب نه لرئ. جنرال سلامی همدار از متحد ایالاتو ته هم خبرداری ورکړ چې که د تروریستانو لملاتر خلاص ونخلي نو تاوان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د برید کوونکو ملاتړ یې کړی. واشنگتن هم دا تورونه رد کړي دي او وایي چې له دې پیښې نه و خبر. سپاه پاسداران له دې برید یوه ورځ وروسته خبرداری ورکړ چې ورته ځوابي خونړۍ حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکېل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بېلابېلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې، دشتین مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې وای نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن خار بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي.
سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نه می تاسو اړیکې نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر عجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړې دي، په چرایانو کې تیږې ایسي دي. کله یو چرای را باندې بند کړي، کله بل را باندې بند کړي، زه نه پوهېږم. د دولت هدف څه شي ده؟ د لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده؟ خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي، مګر ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په هدف د کندهار په پوهنتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت ژغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دي هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه سوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده. خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډلې ته راودانګلې چې دغه پولیس ځان سره راویښ کړو او پولیس یو کړو، موږ دا ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونه ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهان مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل:
تقسیم
همسایه هیوادونه په مرتګ دي، هلته مو په لغتو باندې زندانونو ته پورې وهي، هلته زموږ سپکاوی وي، هلته زموږ احترام نه کېږي، موږ لږ په مابس کې زیات.
ګوګل دا محلي اصولو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن غږ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله سوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپلې هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي، له 13 کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړیږي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو ترڅنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سږ کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل ځازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
که څه هم د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه د هغی د خلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکل د بهل ما شیخ له خلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت ته څو کلمه ته هم لکلند بلستان چې سر پټ کلمه نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون استړ شوی یمن ل دې غمون استړ شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه وهو داس حالات ته چرته نه وهو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نښتر ښه وله. نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنی کلتور پکې رغول کیږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نه روچې. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه هم اوریدلی شئ. خو اوس 4:30 د لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول. دفاع وزارت وایي په بېلابېل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 نور ژوبل سوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي پاکستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې 4 افراطي وسلوال وژلې دي. دغه ځواک په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو 4 تروریستان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمې لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسي.
په افغانستان کې سږ کال هم د سختې وچکالۍ اټکل کې شي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجبلال خیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلی چې لکبلې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوې دي. دوی زیاتوي کسه هم د کرنې ریاست د انګورو اوشمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغي او دوا درمل ورکړل چې تناسي د انګورو د مرز مخونی و. خو ډیری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجی عبدالولی آزادۍ راډیو ته وویل
انګور اصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید. نو څه کاله د قانان باغوانان بل عموما ډېر اته د اوبوی جریم نه پر کې ځکه دا پاتې لاهي وو.
د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو د ستونزمنیا وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالي د انګورو نباتي بیماری ناامني او پیاده ولایت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالي یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې د خانان چې دي باغونه چې دي هلته رسیدګي نه کېږي، جنگي حالات ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلې وې هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیات اندازه دوا او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراض مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم منی چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولی دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت پلاس کې او هغه دوی ته ورکړی دی هغه دویانه دوی ته ورکړی او دوی ترې استفاده وکړه مګر یو تعداد باغونه دي چې غوې ادویه ولدو هغه نه استفاده و نه کړل او دغه په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراض لیدل کیږي
محمدین مومن ونه ویل چې سقال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول یاد دیوی په لوګر او خوښ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنځ د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خوس بیا هم د افغانستان د وچکالی په ارتباط یو مطلب د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د تشاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو د ښار یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي د دې سازمان په وینا سش به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت او یا فیصده کم وي او سش به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي د دې سازمان په حواله دوه پدری افغانستان وچکالی ځپلې او سش کال به ژمی بیا هم ګرم وي د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستنسوي او لا هم سرپنان لري یا د نورو عواملو لمخې به کورسوي دي ش زیروي خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلې څاروي مرسوي او کشتونه وچسوي بد خبر دی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سش کال په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات وګړي د شدید وچکالۍ لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیا لري د وچکالۍ لامل بعد ځمکې په تل کې هم د اوبو سطح لا ټیټسي دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه ډیری او بخوري یا لا هم کاریزونه لري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اکبر منصورزای وایي دا سې وچکالۍ په ورستیو شپېتو کلونو کې ساري نه لري غاز ادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت پړه وویل
محترم علاوه پر سلیوش کلنې جنگ زدګی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په د شپې ته کاله مانه ولیدلی حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري
د غورماچ ولسوالی دی اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکن فاجې مخنیوي وکړي
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوي وشي
د غور د تیوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي
ما مردوم فلن امثال یک
موږ سکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزه داسې حد تر سوليو چې نه موږ د خوراک سلرو نه زموږ ساروي د خوراک سلري او نه هم کوم کاروبار لرو
نه ایوان ما نان دار خرج داره نه خودی ما داریم نه کاری پروګرام داریم
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګي ادارې د سپتمبر په شلمه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,500 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,600 کسان لکلیوالی سیمو قلاینو ته کډه شوی دی د سازمان ویل په غوسیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهاله حل دی
حکومت د مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي د اوبو سرچینې دي د دې نه باید موږ په خطو غبان استفاده استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې مونږه مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او مونږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید مونږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه مونږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
شاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکې میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
پیدا زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتون کې کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي د چکبندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مځکه خړوب کی او ډیرو کرهنیز مځکو ته اوبو ورسوي
او بتونه زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ور ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو اوو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نه کیږي او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې دغه اوس د بنګلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنګلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنګلاديش ډیر شل بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 34 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم مسلې او اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د یوې بلې خبرونه سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابېلو ولایتونو او پر بیلابېلو ستونزو او مشکلاتو شخېدلې است. نو د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مل تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د اوریدونکو ستونزو اورو.
بله سلام علیکم، زه اسلام خان یم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما زه مونږه دا پیغام دی دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ کې دی. دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو ته لګېږي. خلک غواړي زیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی. لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بې فائدې په ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دې جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو خلا هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسېدګي وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله ډیر راضی په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي، غلا او پروپاګان وکړي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله دي. کدا چې ګسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله بیا هم ځنی راځي. والسلام.
السلام علیکم، نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې موږ په مکتب کې وایشته کېږي او د ټول الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غوړان وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
بله سلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ چې د بهرنی ځواکو یا د افغانستان د هوایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلي دي. زموږ د لوړ پوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړ پوړو قامات پورې ورسوي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره